درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په مو کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته ورسته لدی چې په تهران کې خلک د چاودنو په غږ له خو براویک شول. اسرائیلي چارواکو نن وویل چې د ایران پر اټومي تاسیساتو یې وار د مخه بریدونه کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ثبت شوي ویډیو پیغام کې وویل چې اسرائیل د ایران د بالاستیک توغندیو د پروګرام زړه په نښه کړی او دا بریدونه د ایران د اټومي زیربنا او د دغه هیواد د ډیری پوځي وړتیاو د زیان منولو په هدف ترسره شو. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې د جمعې په سهار د پلازمینه امام خمینی نړیوال هوایي ډګر کې الوتنې وځنډول شوې. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس بیړنۍ حالت اعلان کړ او وی ویل چې احتمال لري ایران انتقامي برید وکړي. درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیلي رپورت وړاندې په خبرونه کې اورو. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي چې د لوی اختر په رخصتیو کې په ټول هیواد کې له 1200 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړي دي. د ادارې د پنجشنبه د ورځې اعلامیه کې وویل چې په دې پیښو کې 43 کسه مړه او 1250 کسه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مړو کې 1.5 نارینه، 2 ښځې او 10 کوچنیان شامل دي. د پیښو په ټپیانو کې 123 نارینه، 11 ښځې او 24 ماشومان شامل دي. د ترافیکو ریاست دا پیښې د موټر چلولو پر مهال د خلکو بې احتیاطي ته منسوب کړي. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعات کول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 3000 ملي متر پورې اټکل شوی. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به یې په مختلفو ځایونو کې له 500 څخه تر 90 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. دیر انډیا د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 268 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي وایي په الوتکه کې سپاره 241 کسان مړه شوي دي چې یوازې یو مسافر یې له پیښې څخه ژوندی پاتې شوی دی. پاتې نور مړه شوي کسان د دولتي طبي کالج د لیلي ودانۍ اوسیدونکي وو چې الوتکه پکې راولویده. راپور وایي امکان لري چې د مړو شمیر به لوړ شي. دیر انډیا الوتکه چې 242 کسان پکې سپاره وو د پنجشنبه په ورځ د هند په لویدیځ کې د احمد آباد له هوایي ډګر څخه د لندن په لور له الوتنې 2 دقیقې وروسته نسکوره شوه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له هغو هیوادونو څخه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د کیف ملاتړ کوي وغوښتل چې په مسکو بندیزونو ته زور ورکړي او وی ویل چې کرملین د لویو تلفاتو پروا نه لري، خو د کافي اقتصادي فشار په نتیجه کې کیدای شي له جګړې لاس واخلي. زلنسکی دا خبره پرون د ویډیو لینک له لارې په پراګ کې د نړیوال امنیتي کانفرانس د پیل غونډې ته وکړه. د زلنسکی له دغو خبرو 2 ساعته مخکې روسیې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف یو ځل بیا د شپې په مهال برید وکړ. د ګلوبسک امنیتي کانفرانس ته د هغه څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اسیرانو او بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري. اوکراین او روسیه ټاپیان او ناروغ جنګیالي بیرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه اورو.
<تص->
اسرائیل نن سهار وختي په ایران وارد مخه برید وکړ او په خپل هواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د بشري حقوقو راپور ورکونکي وایي د افغانستان عدلي او قضایي نظام ژور بدل شوی دی.
دا نظام قبلی
پاتر نظام کې د عدلي او قضایي بنسټونو په چوکاټ کې اند تاریخوالي پرواندي ځانګړي څارنوالۍ موجود دي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د اقلیمی بدلون له امله له پرله پسې طبیعي ستونزو سره مخ دی.
سیلابونه د چند سوري بدخشان د هست چې تیر روز به وقوع پیوست.
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو له سلو ډېر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې کانالونه له منځه تللې.
د خوست د موساخېلو ولسوالۍ خلکو یو لوی پل جوړ کړی دی.
پول د منګلو د درنقو د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د اسرائیل دفاع وزارت په تهران کې د 14 تر راپورونو وروسته وویل چې اسرائیل نن سهار وختي په ایران باندې واردمخه برید وکړ. یو اسرائیلی چارواکی وویل چې په ټول ایران کې پلسګونو تاسیسات په نښه شوي، خو بیا هم نه دی ویل شوي چې کوم ټاکل شوي تاسیسات وشتل شوي دي. د ایران دولتي رسنیو وویل چې تهران کې د امام خمینی د هوایي ډګر ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس وروسته له هغه چې په تهران کې خلکو د ښار په شمال ختیځ کې د 14 راپور ورکړ، په اسرائیلو کې بیړنۍ حالات اعلان کړ. کاتس وویل چې دوی د تهران لخوا د توغندیو او ډرون د انتقامي برید لپاره بیړنۍ حالات اعلانوي. د کاتس اعلامی وویل د اسرائیلو لخوا په ایران باندې له واردمخه برید وروسته د اسرائیلو په حکومت او ولسي خلکو باندې د توغندیو او ډرون د چټک برید اټکل کیږي. د اسرائیلو پوځ وویل چې د ملکي او عامه خوندیتوب په لارښوونو به لازمي عمل کیږي. د غراز دفاع وزیر کاتس وویل چې ښوونځي به نن جمعه تړل شوي وي. سپینې ماڼۍ سمدستي تبصره نه ده کړې. سی این این راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې په کچه غونډه رابللې ده. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د رپورټ په اساس د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې اونۍ په پیل کې ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې په ایران باندې د بریدونو د احتمال په هکله غږېدلی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، زه نه غواړم ووایم چې برید نږدې دی، خو داسې ښکاري چې دا یو څه دي چې د پیښېدو ډېر احتمال کېدای شي. ټرمپ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې وویل چې متحد ایالات لا هم غواړي له ایران سره خبرې اترې وکړي. ټرمپ وویل، موږ د ایران د اټومي مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل ته ژمن یو. زما ټولې ادارې ته لارښوونه شوې چې له ایران سره خبرې اترې وکړي. خو ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې تهران لومړی باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو هیلې په بشپړه توګه پرېږدي. واشنگټن او تهران له مودې راهیسې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کوي ترڅو ډیپلوماتیک حل ته ورسیږي. ایران د امریکا د هغه وړاندیز له ردولو وروسته چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی لخوا سل په سلو کې د ایران د ملي ګټو خلاف بلل شوی د متقابل وړاندیز په جوړولو کار کوي. د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د جون په 11 وویل چې که هدف دا وي چې ایران به اټومي وسله نه جوړوي، نو کېدای شي موافقه وشي، خو هغه ټینګار وکړ چې ایران باید د یورانیمو د غنی کولو حق ځان ته وساتي او د هغه څه دي چې ترامپ یې په کلکه مخالف دی. تهران ادعا کوي چې د دوی اټومي پروګرام یوازې د ملکي اهدافو لپاره دی.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی. نوموړی په خپل تازه ریپورت کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 95 ناسته کې وړاندې شي زیاته کړې زیاتوی چې د طالبانو قضایي سیستم نه یوازې دا چې د عدالت او ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود کړی، بلکې دا سیستم په قانون، سیاستونو او کړنو کې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او واکمنۍ د لا بنسټیز کولو وسیله ګرځېدلې. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ په خپل نوی راپور کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د وضعیت په اړه وایي چې د 2021 کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو تر بیاځلې رسیدو وروسته د دغه هیواد عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی. دغه راپور چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12مه عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او عام‌مهاله پر دوی د تبعیض مختلفو بڼو اغېز په نوم د ملګرو ملتونو پر ریلیف پاڼه کې خپور شوی، ټاکل شوی دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 9500 ناسته کې وړاندې شي. ښاغلی پنټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قولی ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري، او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دي. په راپور کې راغلی چې د طالبانو قضایي سیستم تر ټولو ډیر منفي اغېز پر هغو ښځو او نجونو کړی چې له خپلو بنسټیزو حقوقو نو به برخې شوې دي، او دا وضعیت روسته له غلا پسې خراب شوې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او د ماشوم د حقونو د ملاتړ قوانین تعلیق شول. د راپور پر بنسټ د عدلي نظام له جوړښت څخه د ښځو ایستل او د ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون ژورې او پراخې پایلې لرلې دي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض ګڼې قضیې پټې پاتې دي، او عدالت ته د لاسرسي لپاره دوی ته فرصتونه محدود شوي. ریچارډ بنټ لیکلي چې د ټولو د جنسیتي تبعیض بنسټیز کولو زمینه برابره کړې ده. یو شمیر افغان میرمنې هم ټینګار کوي چې اوس مهال هیڅ داسې عدلي مرجع نشته چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. له دوی څخه یوه چې په دې جمهوري نظام کې په عدلي برخه کې کار کوو او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د نظام قبلی
پاتر نظام کې د عدلي او قضایي بنسټونو په چوکاټ کې اند تاریخوالي پر وړاندې ځانګړې څارنوالۍ موجود وي، او ګڼ مدني او د ښځو او ماشومانو د حقونو دغه بنسټونه موجود وو. خو په اوسني نظام کې هیڅ داسې مرجع نشته چې ښځې آزادانه ورشي، خپلې ستونزې بیان کړي او داسې څوک وي چې د هغوی قضیو ته رسیدنه وکړي.
ښاغلی بنټ په خپل راپور کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو حقو نړیوالو ژمنو ته چې افغانستان ورسره یو ځای شوی درناوی وکړي، د دغو ژمنو خلاف سیاستونه او اقدامات ودروي، او ژر تر ژره د ښځو او نجونو پر وړاندې د جوړ شوي ځپونکي جوړښت له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نوموړي دغه شان د نړیوالو ځواب ورکوونکو میکانیزمونو په پیاوړتیا او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی دی. په راپور کې د جمهوریت پر مهال عدالت ته د لاسرسي، د پخوانیو ملاتړو قوانینو لغوه کېدل، د ښځو د حقونو نقص، د محکمو په جوړښت کې بدلون، د ښځو نیونې او ورته سزا ورکونه، او رس تر بلې د دوی په جسمي او رواني روغتیا خدمتونو کې محدودیتونه او پر وړاندې زیاتېدونکي خنډونه په تفصیل سره ارزول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د ریچارډ بنټ راپورونه له حقیقته لرې بللي وو. طالبانو دغه شان د 2024 کال د اګست په میاشت کې ریچارډ بنټ په افغانستان ضد تبلیغاتو تورن کړ، او دغه هیواد ته یې له سفر هم منع کړ. خو نوموړي په غبرګون کې وویل چې دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مستند کولو ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې طبیعي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه ریپورت کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقلیمي بدلون له امله د ټول کال په ترڅ کې ممکن سیلابونه راووزي. دا اداره داسې وخت کې د سیلابونو د خطرونو په اړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبې ورځې راهیسې د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقلیمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبیعي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په ولسمه په خپل وی پړنه د افغانستان د 2015 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکولو پلان د پرل پسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خبر کړي. څلور مخیز راپور کې ویلي کته هم تر دې مخکې کلونو کې د بسرلی په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو وس د اقليمي بدلون لامل آن ټول کال خلک د سیلابونو لامل زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړي چې په 2014 کال کې په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې یو لکو اویا زره خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونه او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي او دوی یې له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندوی فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي، او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږي دوام ونه کړي د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوی پراختیایي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي، او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبې راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بیلابیل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلې دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوه اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه د چند نسولی بدخشان
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو لسلو ډیر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي. خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلې.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر از شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارات
دي. په بده مرغه د ګلې او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالی کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وخت دي. د دیناو، د پاره، بخلوک او شهرام کلی سخت ځپل شوي. لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلک له حکومت د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سبی الله امیری هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابهای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگفتی مالی را به مردم
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه راوړي. کولنی که مرغزانی تلفات نه لري. حکومت دی ویجار شوی کانالونو پاکولو او د لارو خلاصون او زیانمن شوی کسانو ته
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لسو ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې اټکل کړې ده. د یادونې ده چې تیر 2014 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
پاکستان یو بیا یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټول هغو بهرنیانو ته له دې هېواد د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دغه هیواد کې اوسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې له دې هیواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم د پلازمینې په یو شمېر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت عملیات ګړندي شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ګډون د بیا اسناد بهرانیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلمې خبره کړې ویلي یوازې په تیرو دوه میاشتو کې 2,14,401 افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمېر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بیا اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرانیانو ته له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړي چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستان خپل شتمني وباسي. دغه راز ځینو دا ادعا هم کړې چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
تر ورځې لږې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نسی بیا وړیا جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړي. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس پنځه لس نفر یې وړل دي ځینې په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد تر څنګ پر راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یو میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم توړل شوی وای په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لاله برخلیک به خبره ده:
پولیسو په خاطر ونیولم چې ما سر د پاکستان ویزه نه و، به مونږ حاجي کم توړل. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو، نو زما هم پیټو کیس ته کچرته مونږ دوی ډیپورت کینو هلته زمونږ د سر خطر ده او بلدا شیدل ته زمونږ کور
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1 میلیون ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشمې د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2018 کال کې په پاکستان کې میشتو 3 لک افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هیواده د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1.5 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په روسیه کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 مئی او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت د موساخلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پانګولو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیز چارې د 1300 په موده کې سر ته رسیدلی، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګ او راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم له ستونزو څخه کړیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخېلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایی اوسیدون کی باوردین باوری مشال رادیو ته ویل
دغه پل چې د لله الحم چې اوس د موږ تاسو په سر ولاړو دا اته متره عرض لري او دیش متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240 لک افغانۍ مصرف شوه دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغه باندې تقریبا 1.5 لک افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوې دي. یو تنځایي مشر ملک توریالی منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نشول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشور رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مساخیر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته مو ډېره اوږده لاره پاته ده، چې هم د قلندر لاره هم د مساخیرو لار، هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لرو چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی، بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسیده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دی وی د خوست د مساخیر او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزه او علي شیرو، همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي، دا غسې ناشته ما شخلی خو ریاستونه هم ستپ دي کې هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ دغه سیناست وي. کدا کسان لري سي مثال فراغه پر دایو باندې مسلکي کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي. کچې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ ونه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. سم فکر سره چې کوم بودیجه چې وسته سوي په سوي د شپدي کې سم برخه ورکوي سي دغه تعلیمي مراکز ته پاملرنه ورته وسي. دا خو بیخي ظلم دي. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي، جن لري کېږي. دا خو ما فکر سره شکار نه دی، ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته، خدای دې وکړي سروغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزور دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لمو سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتیت. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړی دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې، او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدارنګه الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل ما لا علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهینه غاړي ز خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غاړي حتی یو ځل مخکې ز خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخې موږ کې هوده د خپل ملګرو ته مورته موجوده برخو عکسونه واخلې هم د غذایی مواد او غاړو ورځي د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر مو پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت مورته مزه ورته قناه ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي توثیقینو کو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي هم د یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس اخیستل کی چې تر د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونټر شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي نو له کله حل عکسونه داسې قسم چې د شان او اخیستل شي طرف نه اخیستل شي عکسونه ورته ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخیستې دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورته لای خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ لمن زایوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په امه خبره ځانونه لوی ښکاره کوم مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرې هدف زما دا ډول کسان وو
دقیقا نقطه ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دا غي بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راټینګ کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټړای او دا راټینګ کړای نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې دا مال راټینګ کړای اے پروردګار دا مال ته ور نه ځای کړي نو چې پرشتي یو انسان ته خیر ورته کوي او دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې وایي تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي هغه پرشتي دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تا ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورګو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای اسرائیل ډیر زیات بڑا سړی دی او ډیر کریم او سخی سړی دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دانت سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم پور کې ور وشول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې داسره شي دی سخی سره دی او کریم سره دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزل انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله
الله جل جلاله دی او بل ذکی پیغمبر فرمای چې ملا رحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نکوي الله هم پای باندې رحم نکوي ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزلہ شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړې امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په ځای کې وي
یو بل څه لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات ومرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق
كثيرته دا خپلوان غریبان وی چې وقت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ندلت الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته د خپل انسانانو چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او دای بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربا دي او دا خبره ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې څه حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکړه داس انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی تر فدې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډر شي او خاصه به داسې بعض مرسته حکومتونه دي مثال په توګه زکات دی زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دا سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خواري خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ ساسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به تر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي او هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکوي هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده د باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري سری فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم د کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیول ولا فقیر او غریب وای ما تبل رکړه نو حتی که چیرته یو کونډ ته وغه وخت سلسی په اطراف کې مثال په یوانه یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي د بهتره ده نه شي نو سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم د یو مسولیت لري چې او باید او کوي هم داسې زموږ تاسو تاجران او زموږ تاسو بڑا انسانان او هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک خپل کلی کې خپل قریا کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني داغي حقوق باید په اعلان دي نشي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې اوی به هر اوسیږي زما په نظر باندې کې چیرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري وکورنۍ دغه مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چیرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د باره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنی ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره. وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ما چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستا څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږو. ما ورته ما چې ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په د نفسونو کې. ما ورته ما چې ګورې ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه مونږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته مونږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همدې چې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت
عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپلو کورونو چارې، د خپلو دفترونو چارې سنبالوو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې. که موږ تاسو وګورو دا د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرې د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې دا غنی بډا دی ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بېوزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ورباندې راشي، یا ورباندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردونکی دی، سړی خفه کېږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ ستاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه ستاسو په خپل خبر کې ویل، کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولې زما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه، دغه باید ته بد لګولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چاپ سال کړه او وخت لګلی وسره پادشاه وسره به کوم گاونډیان ته لګلی او وی بل ته لګلی او چېنګره وخت او کورونه باندې سر دې پسته او شو برته به خپل کور ته ولاو به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزیشته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډ او د بیوزله انسان حقوق باید په کولاند نشي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کله چې په موږ باندې زموږ استاد او اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډ او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ سره کول کمه چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته در کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل دا چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلبن ورسره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم انا دوستا
قدر من دوستانو داوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوي لمو سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چیست الله مال او ملګری
mara gora sam 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 va bavlam pu ham 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 va bavlam pu ham 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 mara gora sam 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 ಜುಲೈ ತವು ಗುರಾ
زم مال دی دارو دزڑ دزڑ مال دی دارو دزڑ ستا دستر گو نم 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 مرا گور سم 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 زد جوان سندرایم زد جوان سندرایم کر زما پچم چم چم ید بت کا فرزویا زویا ید بت کا فرزویا مڈ زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم غم 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 بابوڑم غم 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 مرا گور سم 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 سم
پایم اور ہر سمی قبول دی خو دل تن نوانم رگل کڑے خدے قربان شمتا چم رگل کڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زنه کوم س بیا وختنا د خپل زنه کوم س بیا وختنا د خپل زنه کوم ما تر بخاله د تا وړ خده ما تر بخاله د تا وړ خده زما بیوسا ارمان ستړې خده